د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو دا یو سات خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړې خپرونه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د جمهوری پال ګوند کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له 270 انتخاباتي استازو یا الکترال کالجونو څخه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا لپاره اړین دي 213 او سیالې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیالې کامیلا هاریس 210 رایې ګټلې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل راځي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او آمو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 133 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. اوچا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 پروژو چارې په موقتي ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو د اوچا د دې سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د بشري مرستو چارې دي نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لواتت تورن وو هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همداراز د 1 کال او 8 میاشتو بند سزاګانې هم اورول شوي دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاګانې عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل یو وروستي راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور شو ویلي، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 تنه نارینهوو، 15 ښځو او یوې نجلۍ د بدني مجازاتو لسګونه موارد تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي ودروي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کېږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې داسې مهال یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان الفیا ابدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي ګټلې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګ او همداراز هیله چې د میرمنو او نجونو د نظریاتو انعکاس ورکوونکې خپرونه ده. د دوه خپرونې خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې کې تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو تمرکز کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د انتخاباتو ته تاریخي انتخابات ویل کیږي، ځکه چې د دواړو سیالو کاندیدانو ترمنځ مسابقه اوګه په اوګه او په ډیر کم توپیر سره روانه ده. د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو شمیرو له مخې 270 انتخاباتي استازیا الکترال کالجونو رایې ګټلې، او سیالې کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند کاندید 213 او بخې 211 رایې ګټلې. الکترال کالج څه شی دی؟ په دې اړه وروسته په همدې خبرونه کې معلومات درکوو، خو اوس ورځو د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته. په دې اړه نوریاس نوری زما همکار په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، ښه راغلاست.
بلې، تکل صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، البته له مخکنیو وړاندوینو سره سم د هغو ایالتونو چې ویل کېدل کوم کاندید به وګټي تقریبا هغه ایالتونه همغو کاندیدانو ګټلي دي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړي، د امریکا په هغو او ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي ایالتونه ګڼل کیږي، د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ له خپل سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندید کاملا هاریس څخه مخ کې دی.
دا همغه ایالتونه دي چې سوینګ ایالتونه بلل کیږي، او موږ د نن ورځې په خبرونو کې څو ځلې په غباب خبرې وکړې چې د رایو نتایج بدلولای شي.
بله، چې د سیالۍ ډګر البته بلل کیږي، او د دواړو کاندیدانو ترمنځ به وایي چې سیالي ډیره سره نږدې مخته ولاړه شي، ځکه چې په دې ایالتونو کې د انتخاباتو مخکنیو سابقو ته په پام سره رای ورکوونکو خپل کاندید بدل کړی دی. یعنی په دې معنی چې هلته نه جمهوری پالان او نه هم ډیموکراټان پیاوړی مرکزونه لري،
یعنی د دوی سنتي ایالتونه نه دي.
بله، د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ترامپ شمالي کارولینا ایالت د الکترال کالج رایو شمیري 1400 ګټلې دی. په نورو برخلیک ټاکونکو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان، اریزونا، ویسکانسن او نیوادا ایالتونو کې هم د رایو ورکولو مرکزونه تړل شوی، خو دا له وخت مخکې د چې ګټونکو اعلان شي. البته د امریکا په لویدیځو ایالتونو کې د رایو شمیرلو بهیر روان دی. البته د رایو ورکولو مرکزونه په ډیرو ایالتونو کې تړل شوي، خو په دغو ایالتونو کې په لسګونو میلیونو رایو ورکوونکو نن د انتخاباتو په ورځ خپل رایې کارولي، چې په 40 میلیونه رایو چې مخکې کارول شوي ورزیاتیږي. ترامپ فلوریدا ایالت چې وخت د انتخاباتي سیالۍ ډګر بلل کېده، او په وروستیو انتخاباتو کې جمهوری پالانو پکې ستر برای خپل کړی ګټلې دی. هغه همدارنګه تگزاس، ساوت کارولینا او انډیانا هم ګټلې، البته د ځینو نورو ایالتونو ترڅنګ. د هغه سیالۍ بیا کاملا هاریس، ورجینیا او نیویارک، مکسیکو او کالیفورنیا ایالتونه چې دا درې واړه د ډیموکراتانو پیاوړي مرکزونه بلل کېږي ګټلې دي. ترامپ یو شمیر نور ایالتونه لکه څنګه چې مخکې مو ویل هم ګټلي، چې د الکترال کالجونو د رایو شمیرې 210 ته رسیږي، او د کاملا هاریس د الکترال کالجونو د رایو شمیر تر اوسه 210 ته رسیدلی دی. د دې لپاره چې البته تکلسه یو کاندید د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، لږ تر لږه د 270 الکترال کالج رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. د امریکا د انتخاباتو سیستم پیچلی دی. د خلکو په مستقیمو رایو سره، یعنی هغه کاندید چې ډیر رایې وګټي، ګټونکی نه اعلانیږي، بلکې دا د الکترال کالج دی چې برخلیک ټاکونکي دي، او د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلانوي. البته دا هم باید له یاده ونه باسو چې دا یوازې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات نه دي چې نن ترسره شول، البته د افغانستان په وخت باید وایو چې پرون په امریکا کې ترسره شول، بلکې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د 415 غړو، او دغه راز د سنا د 3 جرګې د 40 غړو لپاره هم ټاکنې کیږي، او البته د ځینو ایالتونو د چارواکو لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری، زما همکارو، چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال بیانوي. او په دې کې تاسو واوریدل چې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس دوه سوه لس اوبخې الیکټرال کالجونه ګټلي او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دوه سوه دیرش الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی هم ورته ویل کېږي، انتخاباتي استازی هم ورته ویل کېږي، دا یې ګټلي دي. خو راځئ اوس واورو چې الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د امریکا ولسمشر ټاکي. په دې راپور کې صفی الله ستانکزی دا توضیح ورکوي چې الیکټرال کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ترامپ او د هغه د سیالې دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشته ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودی، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمې او غیر مستقیمې رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الیکتوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 3 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې د دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح وعده خلاف الیکټورانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ترامپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رایه په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څخ پلوی سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 اویا ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي رادیو
زموک آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د امریکا د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه د نورو معلوماتو لپاره نن د ورځې په اوږدو کې د ازادۍ رادیو خبرونه تعقیب کړئ. تاسو ته به هلته پوره خبرونه او په دې اړه تحلیلي مطالب موږ چمتو کړي دي چې وړاندې کیږي. اوس ورزو د ازادي رادیو خبرونه ته په پاتې برخه کې قدرمن اوریدونکو لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او پسې به هله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی تاسو ته وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي له کوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
بد لارې ښکار شوې. ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکار ستونزه یو چې اولګه او تنده یخنی مرګ په دغه لار باندې څوک زړه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پی خو د مخنیوي لپاره د حل لار څه کېدلی شي؟
حل لار حکومت ته پکار دی. دا وسنه ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغې اقل ځوانان خود تاړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چېرو ملتي هم وکړي قدر من اوریدونکو د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پوکړي. له بلې خوا یو بل لوی ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له مغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولای شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې خو دی هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم خو چې ومه کتل په وطن کې د غدري کال ز بیکار افات شو منو ما پریکړه وکړه چې زباید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلو مولاړ شم. عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانې چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکام ګیمونه کې منګ ونه شو کړای چې منګ د ترکی خاورې ته واوړو او ځکه چې د ترکی لاسوات ځواکونه ډیره کلاته د امیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانید چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته 15 ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډیر سخت ستونزو او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او د غلارې ته مغاړه کې خوصله خو به هم ناکام شو. دغه ټول سخت او کړهونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زو ایم چې بیکاری ده په وطن کې ډیره سخت بیکاری ده او نه وړه اقتصاد. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکی خاورې ته خوتی وان ته ورسېدو خو به ته هم د وان څخه راوګرځېدو به ته ایران ته راغلو د ایران نه به ته افغانستان ته راغلو یو ناکام سفر مو ولید.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټول کورنۍ په تیر بیا مور ډیره ورته زوريږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لورا احکاریده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفانه دلیدلی چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دا سفر ته می غاړه کی خوستله نو زما مور په دسی او بد وزت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم بیا حتی چې کله زما په لار کې په ټلیفون باندې د درې څلور ورځې په مشکلات او چارج بنو یا به د انټرنیټ مسله و نو زما انټرنیټ به بند و ما سره به تماس نه نیول کېدو نو زما مور به په ډېرې او بد حالات کې و حتی فشار به اوچتېده پنځه شپږ کرته و کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوی ده په دغه چې زما ټلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و مور به مې ډېره خفه و راپسې حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپل مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و خو ما به خپل مور نه خبروله ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم خو بیا چې به هم ووتلم کله زما ټلیفون آف و او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه زما پسې مور ډېره خفه وه اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده چې قاچاقبر ماته ویلي و زه کله تا اروپا ته ورسوم ته باید ماته اوولس زره ډالر راکړي نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو زه چې کله تلم د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ماته ترکیې فورې خبره کړې وه او زه چې کله بېرته وافسي کې راوګرځېدم مله په وافسي کې مانه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل د لارې خرچ شو مې کړی و نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم بېرته افغانستان ته راوګرځېدم خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي نو موږ به هدف نه بدلو لاره بدلو نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم
له رفیع الله څخه مې پوښتلی چې د بیرته راتګ علت یې څه و
جوار مشکل سره مخامخ شوم چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه موږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور مې ماتې شوي وي نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي وو په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردې مرکړلو او بیا راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه وې ډېر زیات مشکلاتو کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپله کور راورسوم خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته که زه په افغانستان کې فاتح شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلي که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نور ورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله له همداسې ځوانانو څخه دی
نو مختلف نظرونه دې په قبال کې زه خپل مثلا نو غواړم د هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قبال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه دې ته اړکیږي چې د هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري کومه غواړي د یو څه خپل ځی تلاړ شو اچاق لارې اماغ لار ته ویل چې هغه کې طبيعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنه په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کې هغه یعنی کڅوک دغه د مخه تر ازي زکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د اوجنیم چې د زمنګ وطنداران مثلا دغه 13 پیخه کې چې تقریبا 2.5 سو افغانان چې وژل شو
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتېږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو یو استون له خود تعلیم دا بل استون چې دا غنم ډیرې او البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای هغه دار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ او په دغه کې بیا دوه رقم نور خلق همسته دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلک داسې وي چې هغه سیالي راخستی وي چې احمد ولاړی زوالې پاتې شوم تر زوی ملاړی زوالې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبي کوي او هغه سیالي
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو دا بیا څومره بدې پایلې لري دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري
څوک په کانتینر کې مړ کیږي څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو په کې دا اوس اوس متاسف ولیدل دغه 2018 کسانو چې د ایران حکومت لخوا وژل شو د ایران په ساحه کې دا یو پایله ده بل دا چې دلته دوی باید د دل لپاره چې ځان سیال کی ای کاش دغه سیالي د په موخه وي چې تعلیم په موخه وي یا هغه پته سیالی وی چې سړی وای چې زه خو دا کس کزي کور سیږي خو خبره ده کنه نو دغه بی ځای سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی کنه که انسانان وغواړي چې ژوند وکي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول تر سره کولای شي خدا چې بیا د سیالیو په خاطر به هر زی مارکستا ژوبلستا ژوند د لاس اور کولستا په دکی خو بیا مهمه جای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هیوادونو کې دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سیره وخایي بدبختانه ډېری کال نیوي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسین او ویروګان واچي چې داسې خای خپل هغه کسان چې به وطن کې دی هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عيش نو شو مزه خدل تدي بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاد ټول خرڅ کی او ولارد او دا چې بیا ته ولارد سی بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلي خیرال تور ته معلوميږي
bale کلک په دې باندې خبر یو کوي چې د ژوند اصلي چیرې په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه ډیر سره په تماس کې یم باور وکي هغه د څه بد وضعیت کې دي چې اړل دي چې څوک را پیدا شي د یو باسي ولاړ شي وطن ته ډیرې نشي تللای چې نه غسنات نه لري چې دوی ورته لاړ شي یا نور مسائل نه لري او کبه هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو الته ډیر د مزدوري ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپאי هیوادونو ته دی په ژبه خونه پويږي تاسو چې په ژبه نه پويږي په دمانه چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بنديانو غوندم ساتي په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زمغه ډېر ځوانان په اروپا کې اوري خو هغه به وایي چې نه موږ خدا سي نه یو خا ته په 15 کال مخکې راغلی لس کال مخکې راغلی لکه څو ناسه ژبه بده ذکر یو لکه کاروبار بده لکه زره جوړ شوی خو تا ته هغه دفتری وظایف هغه وظایف چې تلک پکې سهولت ولري نشي پیدا کولای د کارتنکم الته تحصیل دکړې تجربه کاری دی او د ځوانان چې ډیره نن سبا کې د وطن نه تښتي هغه ډیره هغه ځوانان دي چې هغه خه تحصیل هم نه لري هغه خه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هوادونو ته راغلي ډیر شاخه کارونه کوي
کپري خبرې وکړو څه کول پکار دی په هیواد کې دیننه سره لدې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته په مخبره ګوري چې هغه رسیدلی دي له غو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ سم خو ډیری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه څه کول په کار دي د حل لاره څه رسېدي
حل لاره حکومت ته په کار دی دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي هدا اقل ځوانانو ته د د پزای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه د زمکه چې غصب کړلې وای خصله خو موضوع خو بيخي بیل ده خو دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل داس بداسي چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې صد وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنه زمونه او خلاصه او په دښانو باندې حکومتداري نه کیږي دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنماخله چې هغه تحصیل دی باور کا دومره خويندې دا لکان خو لا پیدا ځوانان خويندې چې مسجونو زنګونو کوي لار په لټه چې کم څه د وېوا ده وزي دا نور نارینه ځوانان خو لا پیدا نو دنه غټه بدبختی چیرته دی چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مې ستاسو ځوانان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دی نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دی ورته برابر شي کار کې د د پزای چې ته مولا راوړه چې شل کاله جنگ کړای دی ته مولا راوړه چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا هغه مشر وټا کې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کې تحصیل لري زبرت لنډن مثالونه درکم داسې خلک شته چې حالته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرها او ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د لپاره هغوی عزت تر پایماله نشي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته اریزه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې دغه باندې پوهیږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا په یو باندې او بل باندې او باسي دغه په ځای ملا راوړي
bale دا څومره بد او قبل لري چې کډرونه ورستر بل افغانستان څخه وزي په یو بهانه او په بل بهانه او یو ستونزه او بل ستونزه او افغانستان د کسان د پاتې کیږي چې هغه دوی ساته سواد نه لري چې خدای ته په مسلکي برخه کې دوی زده کړی کړی وي دا څومره بد پایلې د هیواد په کچه درلودلی سي
هیواد په کچه خو بیا موږ اته لسمه ولسمه پیړې تم بیا بیا یې نو دا اولریډي موږ طرف ته روان یو منګه دا خو بیا امدا شي غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشوي اله چې دوی دیونی دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چورته راځنو ارزان لیبر دی کنه ارزان لیبران دا سي چې او چا د 10000 ډالر ورکې او دوی ته وچنه دوی وچ موږ کارته ته په 200 کوم نو ارزان لیبر ته دولت ورکي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پويږي په باندې چې موږ لکه ته ارزل چې پینځه کال دوام مونږ کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو د غسو کاله چې موږ ته څه دوی خو اول لغه ملت خپل ملت نه مني د کومه افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وي زړه په وسو دي چې دا بیچاره هه وادوال مخپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دتا چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کوم په دې اول واسطه عواقب ډیر زیات دي یو هغه امداد چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدا غسه ملایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهن نارامي په ټراما باندې باندې اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه هم دا چې هیواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا موږ ورځو. بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تیرو 24 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیقي صاحب، د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري، نه د ځوانانو، نه د نړیوالې ټولنې، نه په افغانستان کې د خلکو، نه بیرون د افغانستان نه. دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي، بیا وخت
خبر جرمنی ماسټرانه وکړ او ډاکټرانه وکړ، دا خبره نشته. جواب دې زده کې او بیا دا غتر سنکار کول پکار دي، تاسو اسناد منل کیږي نه منل کیږي. نو دا کوم ځواني چې وصل لري 25 کال او 30 کال وي، تا باندې به دیش کلن شوی وي، بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلای. بیا نو ګټه یې څه شو چې دیش کلن نه کې برته د هوا ته راولېږي، زب زب ټک ټک به هغه هم کور رسیږي ته هغه ځی پورې.
دې ته د هلار کتر اوس په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایدا وي دي.
هلار هم دا د مسولیت لري، کله زور راغلی کچا ورته په خیرات کې حکومت ورکړای هر رقم کړای کړه، کابل اداره ورته وای یا خاندار اداره ورته وای، ته دې مسولیت هم دادې زمينه د کار، زمينه د تحصیل ورته برابر کړه. او اته ملیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزي هدي خپل ټول د جګونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا بیا څه گزاره کیږي.
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته مې پیغام دی تاسو ورسول
ځوانانو ته پیغام دادې چې دا ورځ به تیر شي، د هرې تور شپې نوروز ته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې د خلکو دومره وخت مو گزاره وکي، کال دو کال نور هم گزاره وکي، که امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، خوي پلان دی کوي، که ځان سره سلف سټډي وکي، که په دغه یو کال کې تاسو د کال کې لس کتابه ولولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتابه شو، تاسو به په علم او په عرصه کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بل چاره راس ویلند لپاره نه لري. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي، زه خامه ځوانان ته که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره، قانوني لاره باندې کولای شي او په دغه مقصد تللای شي چې حالته تحصیل وکي او بیرته هیواد ته راشي، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي. او کورنوی ته هم دا چې بچو سره کینی خبرې دی وکي او دغه ژوند د امریکای او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیرت ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي، هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه، خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنوی ته، او بیا د اقدام وکي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هيله
د خزو د دلوري
دا هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید استیال هر کلی که هم. نن را سر پا هیلی پروگرام که هغن جلی میل منه دا چه دی دا طالبانو پا دورکی و کال خوانزه هم لسته دی. سمیا هغا از دکون که چه ترش بگم طولگی از دکری وکره شوی خطر هغی روستا لزدکرو پاته شوا. هغا وی کل چه طالبان پر افغانستان واکمن شو دا طولگی تا تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي.
۱۹۹۹
کوانزی ته تللی وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وی.
سلام علیکم. طالبان مکتب وقت طالبان طالبان
یعنی طالبان دوره کې تاسو کال ویلې ده دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ دا یو کال دی څنګه تیر کړو دا ویرې در سره و چې تم کوم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې دې هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي تا وویل چې مکتب درنه لرې م وو کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول تم یېرېدلې چې والله طالبان رانه شي څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کښې مو طالبان وو که نه
مونږ اصلا استادان یم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ حتی چې مونږ یې په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمایي که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل مونږ چې لاړلو هم را سره دو دانې همګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه مم په هماغه مکتب کښې استاده وه بیا له هغې نه بعد مې خور مم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې م چې زونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدمه له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه هغه د هغوی کور لږ زرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نه شم کولی چې یوازې لاړې شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم
دې وخت کښې څو کلنه وي
زه د پنځو کلو م چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو م
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وي ښه د زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه تا وویل چې زه بې جورته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره
حتی زمونږ استادان د سي ډېر زیات خي خزوي یعنی زمونږ استادان لکه ماته ښکاری بیا ول بي جرأت بیا ورسته ماته استادان د سي ول په تمه ډاریږه مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خي مونږ د سي لکه مالو روغندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله به لا یاد و نو زی حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره ښه هغه استادانو به زیات مختاره مونږ اڅولې مونږ امچنن زمونږ سنتیانم چې سنتیان نه زمونږ خپل دوغندې مونږ د کورنۍ د کاکالو دغه سی وي مونږ زیاتره ټول سنتیان سمیمي وي راستره
څه مشه او کې کې ناسې د مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینول مم وته زه په اصل په سم کې وړه او ډاکټر به چې مزه وړه ټول ما نه غټه وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کینولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده او صدر ته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه یې ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په تېره راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلې او همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وې سمې خاطراته کتابچې درلودله مکتب کې چې څه پکې ویل کې کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچې ولري
ما خو خپل ته دې خاطراتو کتابچې مې جوړ کړه په پنځم صنف کې نو ما دې لپاره جوړ کړ چې دینه بعد کې دې سي زیاتره صنفيانه ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو صنفيانه نو
هغه کتاب چې اوس هم در سره شته چې په کې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کلي کلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم او په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کلي کلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم و ماتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأت وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونږ به مې چې وکړ یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه. خدای ته بیرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې، مونږ مکتبونه راته خلاص پرې تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پرېږده. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدای کشکې دا شپه لږ ژر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد مونږ شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مې صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به یعنی چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو، استاد مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنی اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چا اخیستل که کور نه دې څوړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پرې مریضان شي یا شپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به مې داسې شور نخود و، یا به مې اسکرین یا جاله واخېستله.
هغه شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې، یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړ او اوسه تکلوني.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنی نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د ثبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خونځي چې شروع شوی دی اصلا ما لا تر اوسه نه دی لیدلې، ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سوریا دغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي دغه کې دی موږ صنف درسم ورکوي، هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم خونځي خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی دی، خو زیاتره هغه نه هم درس وایم، خو داسې و چې ما خپله هغه درس ویل، خو بیا له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښود چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایمازون لاغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ د ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږده یې وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل هم دا وایي ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالان لري حتمان ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګری چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لري، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه یې ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي، نو پلارجان به مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي، ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکارې لرلې، ما خو زیاتره چې زه بیا زه یم، کوم شراب یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمې زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده څو ویل ورته غواړي چې خپل هیلي ژوندۍ او ساتي خفن شي، روحي رواني وضعیت خراب نشي.
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولی شي چې مونږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بیرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړي. کور دی ودان، خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ، ډېره مننه کور دی ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته او شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا باندی دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رستی رو یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله وته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دینه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خوب کې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.